مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د وبجيري د مشال ریډیو د یوې بلې خبري غړای سره زما مجید بابر فرخند اسد نیکی هلی سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې د سر موضوع په جنوبی وزیرستان کې هغه برید دی چې د پاکستان امنیتی سرتیرو ته پکې مرګ جوړ اوړېدلې حال به نه خپنې غدر کو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه تر هم شته. د خبرونه پرشته نیمه کې د فرخند اسد جوړ شوې د مرمنو خبرونه تاندي هلی لرو. خو اوس خبرونه هم د فرخند اسد نام
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیږي. په جنوبی وزیرستان کې پر پوځي پوسټ په وسوال بریټ کې شپږ پوځیان وژل شوی او لس نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو سازمان له حکومت غوښتي چې په هغه صوبه کې د شاوخوا شپږ زره بیروزګاره ډاکټرانو ته کار ورکړي او د سپین وزیر اعظم په منځني ختیځ کې د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې د پوس پر یوې پوسټه په بریټ کې شپږ پوځیان وژل شوی او لس زخمیان شوی دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو په وینا حمله نن د جمعې په سهار وختي په لدا تحصیل کې شوی ده چې په اړه نور معلومات لا هم نه دي ورکړل شوی. د استخباراتي چارواکو په وینا د دوانو غاړو ترمنځ ته ډیر وخت ډزې هم شوی دي. په جنوبی وزیرستان کې د وړاندې هم پر پوځي سرتیرو پولیسو او د پولیو پر کارکونکو وسوال بریدونه شوی دي. تر اوسه چا د دغه برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی او پوځي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون د سپتمبر په 19مه په غلام خان بندر کې پر امنیتي سرتیرو د افغانستان لخوا ډزې شوې چې په نتیجه کې د پوځي او حوالدار وژل شوی او دوه پوځیان ژوبل شوي دي. د چارواکو له مخې ډزې په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو لخوا شوي دي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن د سپتمبر پر 6مه په میرامشاه کې پر یو ګاډي وسلهوالو ډزې کړي چې پکې یو ځای تن وژلې او درې نور یې ژوبل کړي دي. د سیمې پولیس چارواکي وایي د دغه پیښې مقدمه درج کړې او سوال په تیښته کې بریالي شوي دي. تر اوسه چا د دغه برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال عادل افتخار وړای چې پرون د سپتمبر په 19مه په میرامشاه پرېس کلب کې خبریالانو ته ویلي وو چې پوځ په سیمه کې د امنیت ښه کولو ته ژمن دی او په دغه اړه عملي ګامونه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازو تور پورې کړي چې وفاقي حکومت د استابلیشمنت په خوخه په آئین کې ترمیم کول غواړي. د قانوني چارو وزیر آفتاب عالم افریدی پرون غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت په آئین کې د بدلون لپاره د سپریم کورټ واک کمول او په مقابله کې د وفاقي آئینی عدالت جوړول غواړي.
سپیکر صاحب دوی د سپریم کورټ متوازی یو بل عدالت جوړول غواړي چې د آئینی عدالت نوم به ورته ورکوي او ریټ پیټیشن به بیا په هغه کې ثبت کیږي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر عباد الله خان د واکمن ګوند داوا رد کړي او خپل ګوند مسلم لیگ نون د مشرانو دا دریزی تکرار کړي دي چې وفاقي حکومت پر شپږویشتم آئینی ترمیم له ټولو ګوندونو سره مشورې کول غواړي. په صوبایي اسمبلی کې دا بحث پر داسې مهال شوی چې ټاکل شوی د پاکستان واکمن ائتلاف په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د آئینی پیکج په نوم مسوده پارلمان ته وړاندې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې په نوخار ضلع کې د ډینګي تبې له وجې دوه تن هم مړه شوي دي. د نوخار د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس بیان نن د سپتمبر په 6مه مشال ریډیو ته ویلي چې د ډینګي تبې ښکار دوه تن یې روغتون ته وړل شوي وو چې وروسته یې ساه ورکړې ده. دغه دواړه د نوخار ضلع نه وو. د روغتون چارواکي وایي دا مهال ورسره د ډینګي وایرس نه متاثره نه ناروغان داخل دي چې حالت یې له خطرې بهر دی. د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو سازمان له حکومت غوښتي دي چې په هغه صوبه کې د شاوخوا شپږ زره بیروزګاره ډاکټرانو ته دندې ورکړي. د سازمان مشرانو غړو پرون په پیښور کې د صوبایي سمنې د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او تر څو ساعتونو پورې د خار خیبر سړک هم د ګاډو پر مخ تړلی وو. د سازمان مشرانو وویل چې حکومت دې ځوانو ډاکټرانو ته مراعات ورکړي او د میډیکل کالجونو فیسونه دې کم کړي. وروسته ډاکټرانو خپل احتجاج د عامې روغتیا صوبایي وزیر په مشرۍ له متی پلاوی سره تر لیدلو وروسته ختم کړ. چارواکو هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې غوښتنې مني او د پوره کولو هڅه به کوي. او بل خبردار چې د اسپانیې وزیر اعظم پیدرو سانچیز په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو غوښتنه کړې ده چې لبنان وایي چې د مخابراتي وسیلو په چاودنو کې د وژل شوو شمېر 30 ته رسیدلی دی. نوموړي پرون په میډرټ کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې اوس مهال په لبنان کې په خطرناک ډول د ترنګلتیا زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. سانچیز وویل همدا لامل دی چې اړینه بولي چې یو ځل بیا د سولې په نوم د زغم، د شخړې د کمولو او د هیوادونو ترمنځ د ګډ سوله ییز ژوند غوښتنه وکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
مشال لیډیو ته وګورئ او خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. داسې راپورونه دي چې د بر جنوبي وزیرستان په تحصیل لده کې یو برید شوی دی. دا برید 13 شپه ناوخته مهال شوی دی او د دې په اړه باندې نور تفصیل څه دی زموږ همکار اشتیاق مسید په دې نظر ساتي او د ټلیفون د لارې راغلی دی. اشتیاق، ستړی مشي، او د دې برید تفصیل څه دی؟
پښور دغه مجید بابر بالکل کسان تاسو ذکر وکړلی تحصیل لادا سیمکښې تیر مکسیتان یو باجې ناپیژندلی وسلاولې په بوسپا سیمکښې د پاکستان پوسټ په پوسټ باندې برید کړای دی او په دا برید کښې د دواړو لورې نه د ډزو په بدلون کښې د شپې سرتېري د پاکستان پوسټ وژل شوي دي او لاس نور پرهار جلی شوي دي. په لادا سیمکښې د پولیسو د خفیه ادارې چارواکیو د پاکستان پوځ د وژل شوي او پرهار جلی شوي کسانو پخلای کړای دی او ویلي دي چې دا برید تیر مکسیتان ناپیژندلې وسلاولې کړای و خو دا وخت سهار مال د پاکستان پوځ هلیکاپټر دا سیمه ته راغلی دي او دا وخت په لادا بوسپا سیمه کښې د لټون عملیات راوندی خو د پوځ د طرف علیا تر دا وخت پورې په بوسپا سیمه کښې د خپل وژل شوي او پر هر ژلي شوي سرتېره په باره شې لیا څه نه دي ویلي شوي.
اشتیاق، که دا راته ووایي چې آیا په داسې قسمن خطو کې د وسلوالو لخوا هم مرګ جوبل منځته راځي، د وسلوالو د مرګ جوبلې په اړه څه معلومات شته او دا معلومیږي چې یاره د دې برید د ذمواري کومې وسلوالې ډلې منلې؟
زیموری خو لیا دا وخت پورې د وسلول ډلې د طرفه نه مخې ته نه دي راغلي. البته د پولیسو د خفیه ادارې سرتېرو چې کومې خبرې تصدیق مشال ریډیو ته کړی دی په داسې د پوځ شپې سرتېري وژل شوي او لاس پرهار جلی شوي دي او د وسلول د مرګ ژوبلې په باره کښې لیا څه نه دي ویلي شوي او نه تر دا وخت پورې یا وسلاولې ډالې د دغې برید ذمهوري قبیله کړې ده.
صحیح، ډېره ډېره مننه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د معمول نشریات یو وړې دمې نه پس راځو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، خبری غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یې ما د سر راپور تاسو پام راګرځو. د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو یا سفران وزیر ویلی چې حکومت د بیا اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو ته ژمن دی. امیر مقام پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال وویل چې په دې اړه د حکومت پالیسي واضح ده. په همدې حال کې د کډوالو استازو له حکومت غوښتي دي چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. امیر مقام وویل حکومت د کډوالو د غوښتنې پوره کولو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز علي راکړي.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو سیفران وزیر امیر مقام د ستمبر په 19مه کراچۍ کې افغان کډوالو مشرانو سره ولیدل. وفاقي وزیر په دې لړ کې د خار سوراکوټ سیمې ته ورغلی او د غونډې په مهال ویلي چې د حکومت یې د ښکاره پالیسي ده چې بې اسناده افغانان به بیرته لیږي. دې وایي نن هم زموږ د حکومت دا پالیسي ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د ویستلو کار په مخ کې بوزو. د نړۍ په یو هیواد کې دومره زیات افغان کډوال نشته څومره چې یوازې په پاکستان کې اوسیږي. بې اسناد افغان کډوال به بیرته ستنیږي او د دې لپاره یې حکومت ښکاره پالیسي لري چې دوی به بیرته واستوي. د سیفران وزیر امیر مقام دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د سنې اسمبلۍ د سپتمبر په 2مه منظور کړي وړاندیز کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبه کې میشت غیر قانونه کډوال دي خپل هیوادونو ته ولیږلی شي. او له دې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو یو پلاوي سره په اسلام آباد کې د ملاقات په مهال ویلي وو چې ډیر زر به د هغه افغانانو د ویستلو دویمه مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په کراچۍ کې افغان کډوالو ته د وینا په مهال وفاقي وزیر امیر مقام افغانستان کې واکمن طالبانو پر حکومت سختې نیوکې وکړي او وی ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړېدو راهیسې د پاکستان په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا کې امنیت خراب شوی او نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دی وایي په افغانستان کې د ځینې کسانو دا خواهش دی چې څنګه افغانان او پاکستانیان له یو بل لرې وساتي. هم هغه کسان غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. زه وایم هغوی د افغانستان او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو خواخوږي نه دي. که افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي نو تر ټولو لوی زیان به یې چاته وي. تاسو د افغانانو مشکلات به زیاتېږي. د پاکستان حکومتي وزیرانو وار په وار تور پوری کوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو تل د پاکستان دا تورونه رد کړي او ویلي د افغانستان ځمکه د چا په ضد هم نه کارول کیږي. په کراچۍ کې یادې غونډې په مهال د افغان کډوالو مشرانو له وفاقي وزیر امیر مقام نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ماشومانو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې برابر کړي. د غونډې په مهال د افغان کډوالو ځای مشر حاجی عبدالله مشال لیډیو ته وویل
مګر د سفران وزیر صاحب دایله لرو چې افغانان دلته یو ځوان یعنی حق تعلیم ده. مونږ د تګ تعلیم نه محروم یو. مونږ الکان یعنی د مونږ د یو زیور نه د مونږ ځوانان محروم ده او تقریبا د اتم کلاس نهم کلاس پورې د سبق وای او د دې تعلیم نیمګلې پاتې کیږي. لہذا د مونږ خواهش ده د په حیثیت وزیر سفران باید تمام تعلیمي ادارې ته رابطه وکړي چې د مونږ د افغانانو تعلیم جاری و ساری.
د افغان کډوالو د غوښتنو په جواب کې وفاقي وزیر امیر مقام بیا ویلي حکومت د افغان کډوالو د مرستو لپاره هڅې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالو سازمانونو غوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو سره مالی مرستې وکړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغوم ورسره. سند سوبې ته د سند سوبې پولیس وایي چې په یوه خطه کې د مذهب په سپکاوي تورن ډاکټر وجلې. د میرپور خاص ضلع د پولیسو چارواکي صدری چودري پر مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر پر 13 مسپری محل دوه موټر سایکل سپرو وسوالو د پولیسو پر ګاډي ډز وکړې. دی وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس وجل او بل جوړ شو. د چودري په خبره ورسره په روغتون کې معلومه شوه چې وجل شوی کس ډاکټر شانواز نومیده د سپتمبر په 11مه ور باندې په مرکوټ کې پر فیسبوک د مذهب د سپکاوي په اړه د لیکونو خپرولو په تور مقدمه دایره شوې و. په ډیر تفصیل نیاز لري راک.
د سن صوبې د امیرپور خاص ضلع پولیسو د ستمبر په 19مه ویلي چې په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو تورن تن د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي. د امیرپور خاص د پولیسو اسیسټنټ سپرډنټ کیپټن ریټایرډ اسد علي چودري له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښه د ستمبر په 13مه د شپې د سندړي پولیسو تاڼي په سیمه کې شوې ده. د اسد علي چودري په وینا چې د سیمې پولیس د معمول په څیر په ګش روانو چې په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیس په ګاډي ډزې وکړي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو تن ټپي شوی او بل جوبل شوی دی.
په یاد سیمه کې د پولیسو سره مقابله وشوه. هغه مهال معلومه نه وه چې څوک دی. وروسته د وجل شوي تن جسد روغتون ته رسولو نه پس په جنګلو یې د ډاکټر شانواز په نوم شوی ده. او نوموړي د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن و او جسد یې د ستمبر په 19مه سهار له عمرکوټ ته لیږلی دی.
اسد چودري د پولیسو په ډزو کې د ټپي شوي تن په اړه د معلوماتو څخه ډډه وکړه. ویلي دي چې د مذهب د سپکاوي تورن جسد یې د ستمبر په 19مه سهار عمرکوټ ته لیږلی دی. د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې نومل شوی تورن ډاکټر شانواز د سن عمرکوټ جانرو کلی اوسیدونکو او د یاد کلی یو ځای مشر قاسم سان د ستمبر په 19مه مشال لیډیو ته ویلي چې سهار پولیس جسد سره کلی ته راغلی وو. خو د کلی خلکو پولیس مړې سپارلو ته پرې نه خودل او پولیسو بیا مړې لزان سره بیرته وړې.
د
هغه جسد د میرخاص پولیسو کلی ته راوړل. د عمرکوټ پولیس ورسره هم وو، خو په ګڼ شمېر کې خلک کلی ته راغلل. پولیسو او ځایي خلکو ترمنځ په دې اړه خبرې هم وشوې، خو ځایي خلکو مړې خاورو ته د سپارلو اجازه ورنکړه.
بلخوا د عمرکوټ مرستیال مشر نوید لاړک په مشال ریډیو ته ویلي چې ځایي خلکو د کلی په هدیره کې د سپارلو اجازه څخه انکار کولو، خو وروستو د ډاکټر شاهنواز مړې د خپل پلار په ذاتي ځمکه کې خاورو ته سپارل شوی دی. نوموړي په وینا د ستمبر په 18مه تورن په فیسبوک د مذهب د سپکاوي مواد پوسټ کړی وو.
لوګ جلوس نکال رہے تھے تو فیس بک پر پوسٹ آئی.
د ستمبر په 18مه چې خلکو جلوس وبسلو، نو دا خبر مخه تراغلی چې یو ډاکټر په فیسبوک د مذهب سپکاوي مواد خپور کړی دی او مذهب سپکاوي یې کړی دی. د دې پر ضد په عمرکوټ ښار کې ګڼو قهرجنو احتجاج وکړ او هغه مهال د پولیسو ګاډي او د تورن ډاکټر شاهنواز کلینیک کې وسوځولو، او بیا د سپتمبر په 18مه د عمرکوټ ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د احتجاج په توګه بازارونه مارکیټونه تړل شوي وو.
د نوید لاړک په وینا د عمرکوټ پولیسو زکریا جماعت د امام صابر علي سمرو په خواص یا په مدیت کې د ډاکټر شاهنواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي مسله ډېره حساسه موضوع ده، او په ځینې پیښو کې خلک قانون په خپل لاس کې واخلي او هڅه کوي چې په خپل تورن کس په نښه کړي. دا لومبی ځل نه دی چې په پاکستان کې یو تن د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی. تیره اونۍ بلوچستان د کوټې ښار په تاڼه کې د مذهب د سپکاوي په تور یو 250 کلن عبدالعلي د پولیس لخوا په ډزو وجل شوی وو. د پاکستانی رسنیو په وینا چې عبدالعلي چې د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی وو، کورنۍ هغه پولیس عسکر بخلې چې هغه یې وجلې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریڈیو ته وګی. پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 28مه په لاهور کې جلسه اعلان کړی چې مخه د ګرانۍ پر ضد او د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوش کولو لپاره احتجاج کول دي. البته د لاهور انتظامی لاګون ته له میدان پاکستان سره د ولسی غونډې اجازه نه ده ورکړې. تحریک انصاف د جلسې د اجازې ترلاسه کولو لپاره په لاهور های کورټ کې درخواست هم دایر کړې. شنون کې وای چې لاهور د پنجاب تر ټولو لوی ښار دی، او پکې د جلسې کامیابی تحریک انصاف ته سیاسي قوت ورکولی شي، نو ځکه حکومت د مخنیوي هڅې کوي. شاهنواز ترکزی دغه موضوع ته کتنه کړې.
پاکستان تحریک انصاف به سبا د ستمبر په 28مه لاهور کې جلسه کوي. یاد ګوند دغه جلسې لپاره یو درخواست لاهور د ډیپټی کمشنر دفتر کې هم داخل کړي، ولی په لاهور های کورټ کې هم د اجازه ورکولو لپاره درخواست ورکړي. د ستمبر تر 19مه نه وخت پورې ورته د جلسې اجازه نه ورکړل شوې. د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ویډیو پیغام هم جاری کړي چې په کې د ګوند پلویانو ته ویلي دوی باید جلسې لپاره ګڼ شمېر کې ورشي. د ګوند موجوده چیرمن بیرسټر گوار هم یو ویډیو جاری کړي چې هغه پکې ویلي
بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں
دیر مودا پس من پاول ور په لاهور کې د هفته پورز جلسه کو. د دې ظلم او ګرانې عزت د عمران خان د ازادۍ لپاره زما تاسو ته خواست دی په دې جلسه کې ګډون وکړي،
پوره من طریقے سے جلسه میں شرکت کرے.
پاکستان تحریک انصاف د تیر کال د 9 مئی نورستو په لاهور کې په اول ور جلسه کوي. 9 مئی 2023 باندې هم یاد ګوند عمران خان د ممکنه نیولو ضد جلسې کړي چې هغه کې سرکاري او ځینې غیر سرکاري ودانیو ته ورنه چولې شو. د 9 مئی په تور حکومت د یاد ګوند په ټول ملک ځینې مشران او ګڼ شمېر مظاهرچیان نیولې چې ورستو د عدالتونو په امر د بند آزاد شوه. د پاکستان تحریک انصاف لپاره لاهور کې جلسه ولې مهمه ده؟ مشاد رډو هم دغه پوښتنه د لاهور د جیو ټلویزیون کارکونکي او تجزیه کار ماجد نظامی نه کړي.
کیونکه اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا،
ځکه چې د دې اثر به ډیر وي. کدا جلسه کامیاب شو نو بیا د تحریک انصاف کارکونکي دا تمه ساتلی شي چې د پنجاب په یو احتجاجي تحریک شروع کړي. د دې جلسې حواله سره د حکومت او اپوزیشن ډیری منصوبي هم جوړې کړې دي، او حکومت دا کوشش کوي چې دې کې غنی خندان جوړ کړي او د امن او دامن په بهانه دغه جلسه نه پریري، او کې پریدي هم نو ډیر د کړهونو نه پس پای پریري
مشکلات کے بعد ہونے دیا جائے.
تر دې وړاندې په 8 ستمبر په اسلام آباد کې هم د پاکستان تحریک انصاف جلسه کړې وه، خدا ماجد نظامی خبره پنجاب تر ټولو غټه صوبه ده او هاغل ته کامیاب جلسه کول نور غوندونو ته سیاسي خطر جوړوي. اعلی وزیر ګنڈاپور هم په خپل بیان کې په وفاقي واکمن حکومت د درغلي او تورن هم لګولې. د پی خبر خبريال عبدالرحمن مشال رډو ته وویل د یاد ګوند هر جلسې نه وړاندې د نهمې مئی د پیښې ذکر په میډیا کې هم زیات شي او زیاتره وختونه حکومت داسې بیانونه هم جاري کوي چې ګنې دغه پیښې ذمهوار به نیولی کېږي. د ده په خبره مقصد یې دا وي چې د تحریک انصاف ګوند کارکوونکي ویاروي
چې هر حکومتي اغي کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک د جلسې ته را نشي نو اغي مختلف چرته کنټینر لګي چرته دفعه 144 لګي چرته نور په میډیا باندې داسې خبرې کوي چې خلک را نشي.
دغه جلسې لپاره ټول منسوبي او اعلان د اسلام آباد د پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت کوي. نو د اسلام آباد خبريال او تجزیه کار سجاد ترغزي مشال رډيو ته وویل اسلام آباد کې هم د 8 ستمبر جلسې ته ډیر مشکلات جوړ شو. تحریک انصاف ګوند کوم ځای غوښتو هغه ورنکو او څنګه جاني چې ډیر لري سیمه ده هغه ته د جلسې اجازه ورکړو. نو د زیات کړه چې ممکنه ده په لاهور کې هم ورته په کوم غیر آباد ځای کې د جلسې اجازه ورکړي.
بیا حکومت سره یو بلا طریقہ دادا چې هغه با په میډیا باندې خصوصا پرایویټ میډیا دا یا سرکاري میډیا دا کوشش کوي چې دا جلسہ یا تو خبره راست نه خي او یا د دې کم کوریج شي. لکه تاسو کې د اسلام آباد جلسہ وګورئ نو د اسلام آباد جلسې چې کم مین جلسہ وا دا هغه ډیر تقریرونه هغه موجوده میډیا نشر نکړه.
پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د جلسې د پاره خپل کارکونکو ته پیغامونه جاري کړي خو لا هم نه ده معلومه چې دوی ته د لاهور په مینارې پاکستان کې د جلسې اجازه ورکیږي او کنه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې یو بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو سازمان غړو له حکومت غوښتنه دي چې په زرګونو بیروزګار ډاکټرانو ته د دندې او نورو ته د مراد ورکړي. دوی پرون په پیښور کې د صوبایي سملای ودانې مخې ته مظاهره وکړه او ویل چې له چارواکو سره یې څو ځلې مذاکرات کړي دي خو پر دې سربېره یې غوښتنې نه منل کیږي. د سازمان غړو مشرانو له حکومتي پلاوي سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ او د پیښور خیبر سړک هم د ګاډو تک پر مخ پرانست. د وسیم سجاد راپور د مظاهره چیانو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د احتجاج دي. احتجاج د سپتمبر په 19مه د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د خپلو غوښتنو لپاره په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته وکړ. په احتجاج کې د ټولې صوبې د بیلابیلو هسپتالونو نه ډاکټرانو شرکت وکړ. احتجاج کوونکو د څو ساعتو لپاره خیبر روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره بند وساتو. د احتجاج په وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي ویان ډاکټر فیصل بارکزی مشال ریډیو ته وویل
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بیروزګار دي. زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوی ده. زمونږ لپاره سکیورټی نشته دی. زمونږ کې څومره پیریفری هسپتالونه دي هغه تباهال دي. هلته سهولیات نشته. دوایان نه ملويږي. زمونږ چې څومره ایم ټی آئی دی هغه د سیاحت کارډ دی. څومره ایم ټی آئی هاسپټل دی دا هغه تھرډ پارټي اوسه پورې اډیټ نه شوی.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د وړاندې نه هم د غوښتنو لپاره وخت پر وخت مظاهره کړي او حکومت یې پر خپلو مسایلو د خبرولو لپاره خبري غونډې هم کړي دي. د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته احتجاج کوونکي ډاکټرانو وې د حکومت سره وخت پر وخت مذاکرات کول او وروسته یې هم مطالبات نری منل شوی. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر او د دغه هسپتال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه غړي فرحان سعید مشال ریډیو ته ویل
پښتو یو مطلب دی چې تنگ شي نو په جنگ شي. زمونږ ډایرکټ کمیټه مقرره شوې وه د دې غونډې د دې اهل زلو نه مخکې. پاره کې زمونږ چې کوم حکومتي چارواکي دي پاره کې اختیارمن خلک لکه چیف منسٹر هیلت منسٹر ریټول سره دیټو دروازې چې کوم دی هغه ناک کړی شوې هغه سره موږ خپل پیغامات ورسوله چې دا ډاکټران دي دا غوښتاسو لدی قوم بچی دي او هم د دې ان امپلایمنت د دې فرستریشن هم د دې سیزنونو د وجنه دا ان امپلایمنت بل قوم سی والے پر دې سره سره چې کوم برین ډرین یو ګراته هغه بر باندې روان دي هغه د یو غټ وجه لري.
د احتجاج پر وخت د ځوان ډاکټرانو اتحادیې وفد د حکومت سره ملاقات وکړ. د دغه ملاقات مشري د صوبې د صحت وزیر کوله. په ملاقات کې ډاکټرانو ته باور ورکړل شو چې د هغوی مطالبې به ومنل شي چې د هغې وروستو ډاکټرانو احتجاج ختم کړو. ځوان ډاکټرانو د احتجاج ختمولو سره دړکا هم ورکړه که د دوی مطالبات دا وار ونه منل شو نو دوی به احتجاج ټولي صوبې ته وغځوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د سپتمبر 19 د مارچ چنې پیښو پاړه د آگاهۍ نړیوالې ورې په توګه لمانځي. هغه سازمان مارچ چنې پر نړیوال کچ عامې روغتیا ته لور پیښو چیلنجونو یو بولي. سازمان وایي چې هر کال په نړۍ کې د مارچ چنې 450,000 پیښې کیږي چې ورسره سره باندې 130,000 کسان مري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له وجل شو څخه 80% زکه د جنوبي خلک د جنوبي آسیایي هیوادونو اوسیدونکي وي. په پاکستان کې خلک تر مارچ چنې وروسته د درملنې اړه څومره پوهاوی لري او ډاکټران یې علاج څنګه کوي؟ خالد انیازی په دې راپور کې د دغو پوښتنو ځواب راکوي.
دو دیرش کلن سیما د 400 نو خارتا واده شوې ده. دوای پیغلتوب کې مارچ چلې وا چې لرسته به هوش شوا
ټول وجود مې پړسې د لوزې پزې او بس په پوزه و مې وینې راتله او بس ډیر حالات مې خراب او بس بیا یې بوت لم هسپتال کې داخله کوم.
سرخار اسلام آباد کې ماحولیات باندې کارکونکو خبريال علي جابر ملک مشال ریډیو سره خبرو کې اوې. پاکستان کې د مارچ چلو په اړه د پی خوش میری نشتا او د مار چیچلو نه پس چی کوم انټی وینم د انسان جون بچ کوي هغه هم هر هسپتال کې شتون نه لري.
جو ریسکیو 1122 جو واحد اداره نه جس نے یہ کام کرنا ہے.
ریسکیو 1122 یوازې نه اداره چې دا کار کوي هغه نور خطرو ته خو ډیره توجه ور کوي. ولې د مارانو حواله سره د دوی فوکس کم دی. صرف چکلا پشکال مونسون یا سیلاب راشي نو د هغه نفس ضلع انتظامیہ ریسکیو او پی ڈی ایم اے دې حواله سره پوها ور کوي. ولې دا ډیره محدود کچه باندې وي. مسله دا ده چې موږ ته د دې د خکولو ضرورت دی چې ولز ځان څنګه د مارانو د زینونه بچ کولې شي او کچری دوی ته کله مخې تراشي نو بیا به ځان څنګه بچ کوي.
هابیټټ سن سے دور کیسے رہنا انہوں نے اور اگر کبھی سامنے آ جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے.
بلخوا د پیخور لیڈی ریڈنگ ہسپتال د ایمرجنسی سانگے ڈاکٹر فیصل وائی هر مار زهریلا نوی چې کوم تن مار اوچي هغه ته حوصله نه دی بیلل پکار. ډاکټر فیصل وای د مریض د جسم متاثره حصینا لاندې غتا کې هودو سره دی لوپټا یا بل سره تو کړل شي او متاثره حصہ اڑکول نه دی ډډ کړل شي.
مریض الټه ډې رکھے نو مطلب دا مې وساین دی چې دا مار خطرناک دی. یا د مریض بلډ پریشر کمیږي یا په مریض باندې سترګې پټیږي نو دا یو ساین دی چې دا مار زهریله او یا د سا بندیږي. دا موږ سره یو ساین دی چې دا مار زهریله دی. خو هغه بیا هاسپټل ته چې راورسې نو هغه بیا ډاکټر ډیسایډ کوي چې څومره د زار ګولې ولا ور چې څومره ورته مطلب انټي سنیک وینوم سویچ کم دی چې هغه ورته څومره ورکی.
د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او شمیرو تر مخه په پاکستان کې هر کال د مار چیچلو 30,000 پیښې رامخته کیږي چې پکې 8,200 کسان ژوند بیلي. طبي پوهان وایي د مار چیچلو نه پس په وخت علاج سره د ګڼ شمیر خلکو ژوند بچ کیدی شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي.
دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 شوی دی. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. په جنوبی وزیرستان کې د پوسټ پر یوې پوستې په برید کې شپږ پوځیان وژل شوي او لس زخمیان دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو په وینا حمله نن د جمعې په سهار وختي په لده تحصیل کې شوې ده چې په اړه نور معلومات لا هم نه دي ورکړل شوي. د استخباراتي چارواکو په وینا د دواړو غاړو ترمنځ تر ډېر وخته ډزې هم شوې دي. تروسا چا د دغه پیښې ذمہواری نه ده منلې. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی او پوځي چارواکو مشالې ډوته ویلي چې پرون د سپتمبر په 19 په غلام خان بندر کې پر امنیتي سرتیرو د افغانستان لخوا ډزې شوې چې په نتیجه کې د پوځ یو حوالدار وژل شوی او دوه پوځیان ژوبل دي. د چارواکو له مخې ډزې په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو لخوا شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې په نوخار ضلع کې د ډینګي تبې له وجې 2 تنه مړه شوي. د نوخار د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ویان د سپتمبر په 6 مشال لیلو ته ویلي چې د ډینګي تبې ښکار 2 تنه روغتون ته وړل شوي ول چې ورسته یې ساور کړه. دغه دواړه د نوخار ضلع نه وو. د روغتون چارواکي وایي دا مهال ورسره د ډینګي وایرس له متاثره 9 ناروغان داخل دي چې حالت یې له خطرې بهر دی. او اوس ترته ونی دا خبرونه تاندیشلی وړاندې کوو. د دې ونې په تاندیشلی پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په لورو پرتو سیمو کې د نجونو پر سکولونو او په دغو کې د سهولتونو په اړه تاسو ته معلومات درکو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چې هغه کې هغه خزې نه
هیڅ څه ته حق په جندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کو کال جنو خل جنو کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چې وړاندې وو
تاندې هیلي
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره. سلامونه اوریدونکو، په تاندې هیلې پروګرام کې مظفر خندا صد هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په وزیرستان او د شان سوات کې د جینکو په سرکاري سکولونو کې پر سہولتونو باندې تاسو ته معلومات درکو. ما سره په دې پروګرام کې د سوات پرایمري سکول استاد ګل خاندانه، دا شان هم په سوات کې د هلکانو د سکول یو استاد چې هلته د استادانو د صوبائی تنظیم یو غړی هم دی نواب فرید، او د دې سره سره د جنوبی وزیرستان خبریال او مدنی فعال رضیا مسید میلمانه دي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایم، ورزم نواب فرید صاحب ته. په سواد کې په خوا کم سکولونه په ماټر ګولو سره وران شو، پای کې زیاتره د جنکو سکولونه وکنه، نو هغه کې تر اوسه پورې تاسو سوي نه سومره پکې بیا جوړ کړل شول؟ زه خو
به ټیچر دا وایم چې ډیر زیات څه وختو ماشومان دپاره او خاص کر بیا دانو ماشومان دپاره په دغې حالاتو کې چې هغو یو طرف ته د ترهګرۍ سره مخ او بل هغوی باندې د سکولونو دروازې هم بندې کړی شوې وې، او بل عام حالات هم داسې سازگار نه و. نو ډېر زیات سخت وخت و، په هغه وخت کې ډېر زیات ماشومان چې دي هغو سکول پرېښود چې هغه دوباره سکول ته راستون نه شو مشکلاتو د وجېنه. نو یو ځل چې هغه تسلسل خراب شو نو د ډېرو ماشومانو مستقبل له هغې سره خراب شو. نو زه خو به دا ووایم چې ډېر یو سخت وخت و، الله پاک دې چېرته هم دوباره دغسې وخت نه راولي.
زیاتره په سواد کې په هغه وخت کې په هغه کلونو کې په کومو ځایونو کې زیاتې حمله شوې په سکولونو باندې یا د جنکو په سکولونو؟
سواد خو تقریبا مکزوه منو تقریبا 95% چې دا زمونږ سره د ترهګرۍ شکار و، علاوه د یو څو زیګونو نه چې هغه لږ سیف و. باقي خو زما خیال دی چې په سواد کې تقریبا 95% چې خلک ماشومان چې دا د ترهګرۍ شکار و او هغوی د دې سره مخ و د دې حالاتو سره. بلکہ یرا او طرح کو تقریبا پٹول سو اچو بس 100% معشومان سر دا غم او یرا وا والدین سر
جی اس تا نواب فرید سے بس پنزل شپاڑ اس کا لو شو دا وقت آیا پسوات کی تعلیم چکم دے آگا بیر تا آگا آدھی حالت تلک نارمل حالات تراغلی دی تعلیمی حالی زلی یا تعلیمی ایجوکیشنل پراگرس چورت منگوائی
الحمدللہ داغ حالات سر دکافی حد پوری مطلق ہوا الحمد للہ زیاد خلق تعلیم طرف تر آگلی دی اور زیاد تر معشومان چی دی پسکلون چی داخل دی پدے کی دا استادان ہم لوئی کردار دے اور پدے کی دا حکومت ہم لوئی کردار دے پدے کی دا معاشرے دا عام خلق ہم لوئی کردار دے اور والدین پتی ہم دے خو دا تیر دو کالو ہم نے دوبارہ دا سیجر اترہ خوری گی داسې تاثر ورکړی کېږي چې یاره په سواد کې حالات سازګار نه دي نو د دې سره خصوصا زنانو ماشومانو ته کومې چې په های سکولونو کې سبق وایي یا په کالجونو کې سبق وایي هغوی اوس هم د دغې مشکلاتو د دغې یرې طرحې سره مخ دي که چېرې دلته کې د 100% امن دغه ورکړی شي یا دهاني ورکړی شي او د دې ګارنټي ورکړی شي نو انشاءالله چې زم چې زیاتره ماشومان چې دي هغه به بغیر څه د یارې طرحې نه سکول ته ځي او هغه به خپل تعلیم مخکې بوځي او انشاءالله د دې معاشرې با عمله او با کرداره او یو ښه وګړي به جوړېږي د معاشرې
زبرزم ګلی خاندان ته ګلی خاندان په سواد کې په هغه وخت کې تاسو په خپل موجود وای چې کله او تاسو سکول هم په بارودی موادو سره لوزول شوی وو تاسو په هغه وخت کې تل تکي وای د جنکو په سکولونو کې دا مهال سہولتونه سمره دي
تعلیم کو خلک چی دینو عوام چی کم دی لاغو ډیر کوشش ته تعلیم حاصل کی خو سہولتونه کو ته نشته معشمان بار پر
اسکول چوک نا دا خاص پکم سے کیوں سواد کی رات چھپکی ہوئی
ہائی اسکول نو ڈیر زیاد کمیرے حکومت تیر شو ڈیر یونیورسٹی نے ڈیر اصح جو کالج نہ کھلا جنا خود اسکول نو مہا کا کمیا دے لکھا کم چوڑان دیو
کله چې په دغه سکول ستاسو په دغه سکول ماټر ګولې را پریوتی تاسو هغه څه وخت تاسو ماشومان په سکول کې و کنه د شپې را ټیک شو
ماشومان په ور کې سکول کې نو د شپې را پریوتی نه هغه ټول هغه سیلټر چې دین هغه چې ټول سوري سوري شو چې تاسو د دې کای کې بل نه رڼا ښکاری اسمان ته ښکاری
هغه سکول لا تاسو پورې نه دی را شوی سم
برابر کاروان شو چې دا کمرې دوباره جوړې شوې ځکه چې هغه دیوالونه هم دې به چې وي دې ټول چاودلې دي ځای په ځای او اوبه پکې بالکل نشته قرضے راؤ چلا گیا وس نشتے چلا گا بخلاسی گی
دغلته د سواد کستا سو علاقہ کما یو رتا سو خپل اوسی گئی چرته
مته تحصیل د کلی چې د منګا سیجبړې نوم ده
ها
من د تو اوس او انت کې پاکري کې اوس استاد ما دې دې را تو ورته را کړی ګډي مسري دې سکول کې او د ما را سکول کې کما د ټلې او هغه سکول دوبارہ جوڑ سی یا دل پن ورکی نور اوشی
بالکل دا تاسو تاسو دا خبره ټیکم تاسو دا سکول بچ کړی او مودا کړه ته لک شان بیا وای هغه وخت په دې سره
2008 کې د سکول ما بچ کړو کله چې شکر دی هغه ډېر خراب حالات او زه په هغه پسې راوتم مې چې د سکول مې سي دی ما اوسې دی خو هغه سکول کې دی نو اوس هم په هغه حالاتو کې دی او اوس هم لکه غیر یقیني حالات دي.
اوریدونکو لما سره د جنوبی وزیرستان نه رضیا مسید هم ملمنه ده. رضیا په وزیرستان کې پر تعلیمي چارو باندې پوها لري. رضیا په هلته په وزیرستان کې کاغه جنوبی وزیرستان د شمالي وزیرستان د پسکولونو خاص کر د جنکو پسکولونو کې څومره سہولتونه دي کنه سہولتونه زما مراد داغه چار دیواری شته کنه کمرې سودی هلته کې د ټوایلیټ او یا د پکو چونکہ گرم موسم دے نو ددی پہ کسی صورت حال دے
بالکل نان فنکشنل ولاڈ دی ہوسٹ امپلائیز دی اسکول فنکشنل شری کور ناس دی چرتا یو نیند
قبائلی ضلعوں کے دسکلوں لکا نان فنکشن اسکولوں زیادتی غیر فعال دی استاذان لری عمل لری خو حال دیکھی کمنگ گرو نو داسی رواجوں یا زمنگا ٹولنا ہم داسی دچیا گا ہم جن کئی دوڑا دی تعلیم حاصل اولو نامنی کبھی دی طبیعت څنګه ګوري
او پوهه کې هم مسله دې دارا شي چې قبایلی اجزا کې کوم وګوري کنه زمونږ خلک زمونږ کلچر زمونږ خلک لګدا مې دې کنه چې د پرایمري نه مخ ته بیا چې کومې جنې کوي یا بس په کورس کې نه مخ ته سبب نشي ویل زه چې کوم ټیچران وي نارینه وي بنانا نه وي دا هم ډېر بیا چې کوم دې د تعلیم په اړه باندې زمونږ جنې په د پاره کې زیات نه مشکل شي او بیا زه تاسو ته هغه خبره کوم کنه زمونږ لکه ټولنه خو بالکل نان فنکشنل دي کته چې نه کو دي کته لکانو دي او بلکې کله د ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه تاسو کوي کنه چې لکه مونږ دا او ټولنه دا لکه خلک ډیمانډ کوي تا ټول خلک وایي چې مونږ دا فنکشنل شي دي نه کوي دا غواړي چې ټولنه فنکشنل شي مونږ ته ټیچرانه راشي چې مونږ ته بکو وایي خو ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه چې کله تاسو کوي نو هغه دا ریزن ته اسی چې ارسته حالات نه دي چې سکیورټی ایشوز دا التا اکوموډیشن مسله دا التا سکولونه کې لکه د اوبو مسله دا دغه مسله دا مطلب هزار بهانې هغه سره موجودې وي کې
نو دغې باره کې د کلي خلکو یا ضلع انتظامی یا صوبائی حکومت سره د دوی سره خبرې یا د تعلیم محکمې چارواکو سره خبرې اترې شوې دي دا کوم د فنډ خبره چې تاسو کوئ چې کوم دا سم نه دی استعمال شوې دي نه
کومه د پی پی سي فنډ خبره وکړو کنه نو هغه هم پرلې شوې دي په سکولونو نه دی لګېدلې کنه چې د ټیچرانو چې کومه داسې هیلې بهانې دي کوم ریزن پېښ کوي چې د پوجه باندې مونږ ځکیانې نشو کولی نو هغه فنډ هم هغه هم چیک اینڈ بیلنس نشته صوبائی حکومت بس فنډ خو ورکړي دی
پاکستان صوبائی حکومت او د وزیرستان ضلع انتظامی چارواکو په بیا بیا دا ویلی دي چې دوی د سیمې تعلیمی پرمختګ ته ژمن دي او غواړي چې سکولونو ته پوره سہولتونه ورکړي. دا تاندې هلي پروګرام دی اوریدونکو ورزو یوې سندرې ته.
زندگی ڈیرا دا ہسینا
تاسو ته د هیلي پروګرام اوریدونکو ورزم استاد نواب فرید ته. نواب فرید صاحب، کوم سکولونه چې په هغه وخت کې په ماډر ګلو باندې لګیدلی و کنه، لکه په 2008 یا 9 یا په 10 کال کې، نو هغه بیا جوړ شول که څنګه؟ اوسنۍ حالت یې تاسو څه وینئ؟
تقریبا څومره سکولونه چې وران شوي وو، علاوه د ډېر زیات سایډ د علاقو نه چې هغه چپه ډېر سایډ ته دي، او چرته ډېر کم سکولونه داسې دي چې جوړ نه دي. باقي تقریبا زه به داسې ووایم چې 95% سکولونه چې دي هغه یو ډېر ښه بلډینګ دانه بېرته ورکړی شوي دي، او دوباره هغه جوړ شوي دي په ډېر ښه انداز باندې، او په یو جدید ټیکنالوژۍ سره، او یو جدید بلډینګ دی، او په هغې چې جدید سهولیات ورکړی کېږي. دا ډېره ښه خبره ده او دا اطمینان خبره ده.
او بس یو تپوس بل کوم، په سوات کې دا وخت عمومي که موږ وګورو تعلیمي شرې دي، بیا زه تپوس کوم د جینکو د تعلیمي شرې دا څومره ده؟
دا خو اندازه زه لګولی شم، اوس هم زموږ معاشره داسې ده چې د یو حده پورې ماشومانې چې دي جینکۍ هغوی تعلیم ته پرېښودل کېږي، او د هغې نه پس هغه بیا په دې سوچ سره چې دا څومره پردي کور ته روانه ده، او د دې زموږ سره ډېر کم وخت دی، نو بیا د هغوی د تعلیم هغه تسلسل چې دی هغه ختم کړی شي. نو داسې نه ده پکار. زما خپل خیال خو دا ده چې کوم زموږ شهري علاقې هم دي، نو په هغې کې اوس هم هغه د ماشومانو جینکو د خوندګۍ شرحه هغه نه ده کومه چې پکار ده. په هر حال ایریا ټو ایریا ډیفرنس کېدی شي، زما خیال دی چې موږ چې څومره په تعلیم باندې د جینکو توجه پکار ده هغومره توجه نه ورکړی کېږي اوس هم.
اوریدونکو، دلته به تاسو ته ووایم چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی د سیمې تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی حکومت د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپاینونه هم په تیرو وختونو کې ترسره کړي دي، او دا یې ویلي وو چې هڅه کوي سکولونو ته پوره سهولتونه ورکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
ګل خاندان، تاسو ته براشم. په سوات کې سږ کال خلکو د امن لپاره مظاهرې او پاسونونه هم وکړل. اوس په دې تیره میاشت کې هم هلته ډېرې مظاهرې وشوې. دوی د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف مظاهرې کړې دي، او زیاتره پکې دا وایي چې دوی یو ځل بیا کډوالۍ ته یا بېکورۍ ته نه دي تیار. موجوده صورتحال تاسو څه وینئ هلته په سوات کې؟ خلک څه وایي؟
من بارک به خلک دغه جلسې چې لسونه کوي نور په څه ووایي، دا موږ داسې طرف ته روان دی چې موږ نه پوهو چې دا به کوم طرف
ته ځي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوو.
داسې اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونو کې د خزې خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د تعلیم کمرهنا چې دنه د مش په دې قبایلي علاقې کې ډېر کم ده.
خصو ته حق پیژندنا په جایداد کې سوار کونا چې کوم دلته رواج نه وو.
په دغې ورځ د خپلې زنانا چې کوم آیډي کارډونه دي او ټول راغونډ کې جیب ته واچوي بهر لاړ شي.
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نو ډېره نیچرل ده چې هغې کې هغه ښځې ته نه هېري.
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال راډیو سره
تاندې هیلي.
ډیره مننه ګل خاندانه، رضیا مسید او نواب فرید صاحب تاسو ټولو نه. اوریدونکو، دا د دیونې تاندې هلی پروګرام او زه فرخندا صد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
Thank you. مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
کبھی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن، پٹال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی، خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی، تمہیں یہ سندارا تل پسور تال کے، تمہیں یہ سندارا تل پسور تال کے، تل پسور تال کے، تن تنا وطن قرار دے شنک بھی ستار دے تن تن وطن، زمینا قرار دے شنک بھی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن، سندر ماریم، زمین میں نمی نو زدے
سندر ماریم زدی سندر ماریم تن تن وطن زمینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن زمینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.